السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، نیمه نړۍ او درسي ساعت. خو په سر کې په مخړې د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څانګې د یو مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. د المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورځپاڼې او څو نورو د طالبانو اړوند شبکو د جولای په ومه راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور و د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. ویل شوي چې دا یې په ننګرهار کې پس اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش نظامي قومندان و. دا ادعا له خپلواکو سرچینو نه تایید کړې. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې واک ترلاسه کړ، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه په نښه او وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي افغانستان کې د فعالو سیم کارتونو شمیر 20 میلیونو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله الکوزي پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي دوی د خصوصي شرکتونو په مرسته توانېدلي چې 10 میلیونه سیم کارتونه په قانوني ډول ثبت کړي، او په وینا یې د 10 میلیونه نورو هغو د ثبت لړۍ هم روانه ده. د دغه کار هدف له سیم کارتونو د ناوړه کارونې مخنیوی ښودل شوی. دا پروسه د تېر جمهوري نظام پر مهال وروسته له هغه پیل شوه چې په بازارونو کې له راجستر پرته د سیم کارتونو پلور او پیر د خلکو شکایتونه زیات کړي وو. په افغانستان کې داسې مهال د فعالو سیم کارتونو شمیر 20 میلیونو ته رسیږي چې افغانان وخت ناوخت د مخابراتي خدمتونو په ځانګړې توګه انټرنیټ له لوړې بیې او کمزوري کیفیت څخه شکایتونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د دوی پر همکار ګیلمن وزیر د برید عاملان ونیسي. پر ګیلمن وزیر پرون یکشنبه په اسلام آباد کې د چړې برید شوی او نوموړی په روغتون کې بستر دی. منظور پښتین خبریالانو ته ویلي که د پاکستان پولیس د برید د عاملانو په موندلو کې پاتې راځي، دا به د ده په ټکو د دې ښکارندویي وکړي چې حکومت برید کې لاس لري.
یقینا په ګیلمن باندې برید به دا مونږ انتهایی دردونکی د ټول قام دپاره د ټول ملت دپاره انتهایی دردونکی برید و. باقی د اسلام آباد پولیس نه هم دغه مطالبه کیږي چې دوی زر تر زره دا قاتلین ونسی، کنی عام ولسونه به دوی هم په دې کې ملوث شماري.
تر اوسه رسمي سرچینو د ګیلمن وزیر د روغتیایي وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو کې لیدل کیږي چې هغه د روغتون په یو بستر کې داسې مهال پروت دی چې پر سر یې پټۍ لګېدلې او جامې یې په وینو دي. ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه فعال دی چې انتقادي شعرونه هم لیکي او د راپورونو له مخې څه موده مخکې د پاکستان د حکومت په زندان کې شکنجه شوی هم دی. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کیڼ اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپن د کیڼ اړخ ائتلاف څخه وروسته پاتې ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات تعقیبوي. تر پرون ماښام پورې تمه کېده چې کیڼ اړخ ائتلاف به د 102 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوې. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د مسکو او کیف له سفر وروسته چین ته رسیدلی او نن دوشنبه له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبر. اوریدونکو په بخښنه سره مخکې اونیزې خبرونه سم نه وی اعلان شوی و. سم اونیزې خبرونه لومړی هم و مو ورځ اور پسې د ازادۍ میلمه له یاده ما باسي.
و ما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادۍ و مو ورځ کې مو هرکلی کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 50 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونه د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچې احوال هم درته کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کوچ دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستان یې هیڅ میرمنه نه ده بللې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مسله چې طراح او بنسټګرې افغانان نه دي، نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغېزمن دی.
زه د اول نه دې ناسته خوشبین نوم او ماته د ده مطابق ما د مارچ میاشت نه چې کله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي، ما دا ویلي وو چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرریو پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي. نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لویو لوبډلو پر اسملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځي
ډېر لوی او غټ اچیومنټ وو د افغانستان لپاره. موږ تاسو کولای شو چې نومري ځل باندې نیوزیلینډ ته ماته ورکو، آسټرلیا ته ماته ورکو، او موږ تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سټیل سیمی فاینل دي د افغانستان په بیډنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولنګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولنګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنټ ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی فوجیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېم ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کښېني او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکی چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري او ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسېږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونه کړي، داسې کنفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کنفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکي ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلاً دې ته په دې خوشحاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د حبیب الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به حبیب الله ته ورسېږي. فلهذا دا ناسته مونږ لپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوهېدي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامېږي، او دوی هم په دې پوهېدي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارات سره کوم لارې نه دی، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغاني ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لارو ته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځ د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې ښیي د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بله ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلیو مکتوبونو کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه ده ته باید تفویض کړی شي، هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکنه کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ادارې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متی الحق ترمنځ اختلافات تر دې حده رسېدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات وکپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو دری کول په یو دفتر کې سرکار کوي یو دی یو بل ماتحت اوسیږي، مګر هغه په دې کچې کې اوسیږي چې زه دا ماتحت څنګه هم د خپل ماتحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نه شي، څنګه مخه نیولی شي، او څوک چې ماتحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم او په دې باندې کریډیټ واخلم، دا ایسته شي، او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي چې دا ایسته شي. دا په ځینې اداراتو کې شته دی. نو د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوې ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دغه کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهلکار ته نه سپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیر ونی د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربیره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیر ونی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوي او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لویو لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې. او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لمړي مرستیال امر الله سالی هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل دي.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې ده چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي، نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بله لاسته راوړنه زه ووایم چې د راشد خان څرکم کیپټنسی چې وکړله، څرکم چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څرکم چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به یې هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلي چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي. واغوی ځان شوم کو
بل خوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان ازادي راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یې ازادۍ راډیو ته ردی وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمک په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسیمو کې خپلې نورې نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر مې، اس پښتون قبایلی علاقې مې، اس پښتون وطن مې سکندر کی هډیاں ټوټي ہیں، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی اور روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گل کر سب مجھے
پختان پریگا سل سرکاری سڑی دا پولیس وو پا پیش آور شرطو میاست اول اغای اوویستل پا آغا تا خفگان نکولو اولو سنو چه خفگان کولو تا پا آغای فائر کٹو اول بتا دو دری میر سے مخ کے پا میرا لکے او فوجان وو چه دا پنجاب وو چه کل آغا اوویستل شول بیا تا ٹویٹوں کا زرم خپا دائی بیا پٹول نارت وزیرستان کے کرفیو بیا دتر کنڑ پر بمبارے اکڑے بیا دتر خوست پر بمبارے اکڑلے آیا ترشتیار ٹول پاکستان فوجی کا یواز دا پنجاب دزڑ خپا کی گی.
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظره بې کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذب عملیات توبانی لس کاله واوختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلي چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بالاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندیږي. امریکا افغانستان ته په هفته وار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کیږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کیږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي وو له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمېرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجې نه اوسېږي هغه کوم تعهدات چې طالبان د امریکې سره کړي دي په دوحې کې، د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي اوسېږي او هغې د دا درې کاله د دوی سره مرسته او همکاري وکړله او وخت ورته ورکړ تر څو دې دو خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي، په بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي، د دې په بدل کې چې دی څوک راوي. یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده د دې ناست په خاطر باندې هم خطه کړي اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي. او به ګورو وخت و حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نکوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونیسي. زه فکر کوم چې که چیرې ټرمپ راسي، یعنی که چیرې جمهوری پال د سپین ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایډن په اداره کې ده هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار له مخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیری ونې په ټولنیز رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کم سن زلمی په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانی او چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلود او لا هم فاریاب کې کله ناکله د رسنیو وړه ترینی سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروغوښتي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوغوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکې مروت او بندو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وې. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونې یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم وی ډی بی مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
حضرت ہدایت گرفتن کے حقوق ظان یعنی چی
پټول نه زرا سنوی د ګلبدین نائب له هغه شوخی هم ډول ډول بحثونه جوړ شوی و چې نو موړی له بنگلاديش سره لوبه کې د باران لامل د لوبې زندولو په فارزان په مکر چول دغه بحثونه حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو تاړ کړ خو پاکستانی رسنۍ هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او مازی په خندا یې تیره کړې ده نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي او سم جالب خبري وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو هسلو په هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شوه خو 3 اتیا کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 6 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنې او خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوښي له یو ماشين سره غږیږي دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشين سره له دې ډلې څلور 50% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلي څلور 50% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلی چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلی او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلې خیری د نوې دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلې خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادي ملما په نننۍ خبرونه کې ل خپل ملما څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګ د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې مې له خغلې خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګ د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې زړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه، دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې،
بله، هدف یې څه وو استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا وه د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا وه. اړتیا په دې خاطر وه، تاسو که د افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا 1000 کال را دې خوا څخه، د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسپریټ پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دغه اړیکه را مست کړی، دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مست.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه را وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څانګه د یو کورس په شکل رامنځته شوه چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې، یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې، استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه را وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر ننه پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې زه د خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستري واړوله. ما یعنې بي اي او د ماستري سره مهم وتړل. د 2006 باندې مو لومړۍ دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه، او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا دغه ځایونو یادونه پدې کې نیسي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمی او دولتی او سیاسی تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې موږ نه شو راخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغه چا خبره کابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلک لري لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره دي. پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه وایي ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را تو کومونو تر اچ هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت ورو وغوښته یی دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبې ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا و شاګردان دی یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
وتاسو موږ ورته په دونډه نه هنګ کې نو دوی ولي پښتو انتخابوي. ام ښاغلی خیری د پښتنو هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړیکې هم شته. اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو د مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه سلويشت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې د غې جوړ کړي ده چاسو باندې بنسټ یې شوی شوی. مثلا د تلګیس په چارو کې حافظ احمد خان زوی نواب محمد خان بړي دی یاد المحبت پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تل ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلی دي. منظور نه دا غوښته دا هغه علاقه مندي دي خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسه کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ تل لومړي سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوخته ولې څه خبرې اترې لستر نه د دوی علاقه مندې شي بیا دوه هم بیا درې هم هم درې کوم څه دی دا خو د ژبه هغه دی چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زوی او روان دي زوی به زغه وانه او څنګه ان شاء الله چې شرایط لستر د اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وځو.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد به یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
تصویر چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله ده څنګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب دی، مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه بغو سره کار لري. څه وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنیو چارو وزارت لپاره کافي شاګردان ور واستول، دوی هغو تخنتیان واستي یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه وه په هغه حدې ته ورته واست. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال یو په خپل په یو امتحان کې شامل وم، تقریبا د 15 کسو څخه 9 نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. داسې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم شته، اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دي، یو څه پکې سوی یو څه لاندې راغلی سیوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړی او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېدی. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولی یا نه کی پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روغتونونو ته چې کافي روغتونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره محترم ادارې منځ دی تجارت په دې کې ډېر رورت لري طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو دپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډېر شاګردان فارغ کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب مي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبې دي. دا هغوی ته څنګه یوه اشاره دا ته وکړم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغه څه وبوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړي دي، دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډي شاګرد به نه په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واري د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تصویر چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د درس مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو ټکسونه او ویزې مو واخیستې او ورته زه خپل هم ورته روان وم، خو په تاسو سره هلته په کابل کې دی چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ له سفر هم دی تللی. نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په سستۍ سره روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې څنګه کې سیاست نه روان ټول کې د پښتو چې فعال
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت څخه کافی ډېر کلونه کېږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغسې یو مشکل پیدا شو. کله دلته وم د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، پس د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا 8 یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو 10-12 کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړ په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته. البته هندوستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا کړو. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندوستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیو د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومک کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځته نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات مو تشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي. یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
اوسم لرو فکر کوم. اوسم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شاهي وبونه وي، شاهي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری. اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمایش سبانه وکړي تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلار نوم محمد اکبر دی، دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوچنیو د کانسل یا نوې زوکړې د داود خان د کودتا په 1955 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معینې مودې چې 2012 پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړه کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي پوهیالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هر څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ. چې په ځبه کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو انتخاب د کمیټې او د تصفیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغو ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې، تر هغه وخته چې زه په کابل کې وم، د 4-5 کاله مې دا د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر ته، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسته راوړنه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
کړه. د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخا به مقصد دې هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا لسو یولسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پوښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې کښته شولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت څخه ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم، انسان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشكله خبره ده. خو خیر، دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه مول استاد په یواد کې د ګرمسیله ولایتونه چې په ژمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصتي کېږو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بېرته رجستریشن شروع کېږي او د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بېرته ترسره کېږي. نو د ګرمۍ یو دغه دا دی چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې